درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زخ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا احترامات مکبل کی کدر منو ګللی زکون کو لمندیم چې تاسو ټول برتر او غجور او صحتمند او سړي او د صحت چمې بم پتن می یو زله به هم تاسو ټول تشرق واس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چې زمر استاد سو دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی موږ تاسو بنن افغان مشهور مېرمنې او پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښپړ معلومات ترلاسه کو درنو ګللی زکون کو زمر استاد سو د تیری ورځی پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمر استاد تیر ورځی لوست د ملکا سرایا ترزی اړوند موږ تاسو ملکا سرایا ترزی وو پیژندل چې څوک وسه ډول شخصیت وو او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو دا مو پیژندل چې ملکا سرایا ترزی نه یوازې د غازی امان الله خان مېرمن مې بلکې د دې ترڅنګ د افغان شوزو د دود کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو ګلالیز د کونکو لپاره مې د همدغه سي اتلې افغان مېرمنې په باره کې معلومات چمتو کړی دي هله مندم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه تاسو لوست پیل کوم له تاسو ټول درنو خو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپل ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده ولو چې زرغونه انا څوک و سره ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی ولو چې زرغونه انا څوک ده زرغونه انا د لوی احمد شاه بابا مور او په هټه الکوزی و د خپل وخت یو پوها او هوښیار مېرمن و د دې لپاره د یو ویار بس و چې نه یوازې د احمد شاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې و بلکې په لویوالي کې هم کله چې احمد شاه بابا د یو لوی جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو زرغونه انا د یو هوښیار مشاوري په توګه د هغه سره مرسته کول یعنی زرغونه انا اروند ولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمد شاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمیرل کیږي لوی امپراتور احمد شاه بابا مور و بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوشارو زیرکو او فوه افغانو مېرمنو له جملو څخه و همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و چې الکوزی کوم یو غټ ټبر دی د دې ټبر له جملې څخه و همچنان نه یوازې دا چې زرغونه نه د احمد شاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی او هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیر نیکه او سالمه تربیه ورکړې و بلکې د دې ترڅنګ کړ چې احمد شاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیار مشاوري په توګه د هغه سره مرسته کول ترسو د سلطنت په دوران کې له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسی او هغه ته به همیشه نیکی سلاوي او نیکی مشورې ورکولې کله چې په 1400 هجری قمری کال احمد شاه بابا د حکومت مشران راټول کړل ترسو کندهار نوی شار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چاري وسنجوي نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شو چې د شار د دفاع لپاره باید له شار او دیوالونه او خندقونه راوګرځول شي ترسو د شار خلک د دشمن د حمله څخه وژغور شي کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه سمدستی احمد شاه بابا راو غوشت کله چې په 1400 کال کې احمد شاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو کړاوونو او ننګونو سره مخامخ شو نو په دې وخت کې احمد شاه بابا د خپل حکومت د خپل سلطنت د خپل درباریان ټول راو غوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله ترڅو دغه د دشمن کوم احتمالي یعنی ممکن هغوی ټول اور باندې عملی کړی وای د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یو سم او لازمه لار وسنجوي ترڅو وکړي سی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي نو د ډیرو خبرو او اترو څخه قولو څخه ورسته احمد شاه بابا او د دربار ټول خلک د سلطنت ټول خلک د نتیجې ته ورسېدل ترسو دي پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه راوګرځوي تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار شار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ د ځکونکو احمد شاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار شار وو. په کندهار شار کې احمد شاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچېری تاسو دغه چارزینی پیژنې دغه چارزینو ساحه چې ده د احمد شاه بابا په وخت کې جوړ شوې ده. نو د دغه حمله د راګرزول لپاره د او دربارانو د فیصله وکړه تر څو و دیوالونه او وخندکونه جوړ کړي او د دشمن د حمله څخه مخنیوي وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبره سواله نو سمدستي کسان ولې جل تر څو احمد شاه بابا را وغړي ولو چې احمد شاه بابا ته زرغونه انا سوویل او ورته یو ویل زویا دا خبره ټینګه په غوښ کې ونیسه چې افغانان هیڅ کله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شي. به یوازې اذا او ته وژغورل شو هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بل دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر سي او ستا شار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېدل لدې خبرې اوریدل څخه وروسته سمدستي احمد شاه بابا کله چې راوغورته نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه ته باید د یو خبره ډیره دقیق او ټینګه په غوښ کې ونیسې. ټول افغانان چې دی په دې خارې چې ژوند کوي ته نسې کولای چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتي. کچیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړي د دغه څخه دغه کومه قلا چې تا جوړ کړې ده یعنی دغه کوم سلطنت چې دی یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل شو. نور د دې قلا څخه به هر کوم کسان چې دی کوم افغانان چې دی کوم نور خوندي او رونه چې دی آیا ته په هغه په دې دیوالونو او په دې خندقونو وساتې؟ نو کله چې احمد شاه بابا دغه خبرې واورېدلې نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړه لوي ته باید د دشمن تر بریده پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پر راورسیږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځانه ورسي ستا تر سرحدونو راتیر سي ته باید د هغوی د پاره امرګي ونیسي او هغوی دې ته پرې نږدې تر څو ستا تر سرحدونو راتیر سي. هغه و چې د احمد شاه بابا له مغزو څخه د باندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړل. همداشان روایت دي چې په 1104 هجری کال کې د احمد شاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسید او داسې اوازه شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنا شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغه میرمنې وویل بری او ماتی د تقدیر په لاس کې دي مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واورېدله نو په دې باندې پوه شو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپل مغزو څخه دغه باندنی مفکرې د باندنی فکرونه له ذهن څخه وباسله. د دې پر ځای چې د اوه غټ دیوالونه او ودانی خندقونه جوړ کړي وای د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولی کلا جوړ کړل او همدارنګ په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانی پت جګړې ته ولاړ چې د پانی پت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سپله چې احمد شاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده. دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوې دي او لشکر یې فنا شوې دي او ټول له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سپله نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده خو زه په دې باندې باور لرم ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅ کله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زجدو او مړینې نیټه نامعلومه ده خو دومره ښکاریږي چې په 1104 هجری کال یعنی د کندهار شهر د جوړېدو تر تاریخ وروسته د احمد شاه بابا په ژوند کې اوپات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړه دغه کومه اوازه چې و د دروغ ثابت شوله او وګرسته کله چې دا ښکارا شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړه و او بیرته د خپل شهر پر لور باندې راستون شو. نو همچنان په دې برخه کې ولولو چې زرغونه انا په خپل د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویل شو کله چې په دغه اول سو څلور اویم هجري کال کې د کندهار شهر جوړېدی، نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه یول سو څلور اویم کال کله چې د کندهار نوی تهداب شو دل کې دی، کندهار په نوی بڼه او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پاچاهي په دوران کې ده او پات شوی ده. سرنګ چې احمد شاه بابا په 1948 کال کې وفات شوی، نو د دې مرمنې وفات د 1904 او 1908 هجری کلونو ترمنځ واقع شوې دي. یعنی دغه نیټه ته چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپل په 1908 هجری کال کې وفات شوی دي، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1904 هجری کال کې پیښه شوې وه. نو د دوه کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه یې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1905 هجري کال کې 40 کلنه وه او د 1908 هجري کال پر شاوخوا او پات شوې وي، نو دې پیلې ته رسیږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارغنداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچیرې موږ د داس وبلو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه را واخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1905 کال کې پیدا شوی دی او په 1908 کال کې او پات شوی دی، نو کچیر دغه شاوخوا دغه نیټه موږ ته دقت وکړو نو داس ویل سو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 90 کاله ژوند کړی وي، او ورسته د هغه څخه د کندهار شهر د ارغنده په کوهک کې کوم چې یو کلی وو په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤف بنوا په خپل کتاب کې په خپل کتاب پښتني مېرمنې یعنی پښتني مېرمنې په نامه کوم کتاب د لیکلو، په دې کې د زرغونې انا په حق له داسې لیکلې دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور و چې دغه پښتنه مېرمنې د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بدل کیږي. زرغونه انا د دې پاکي خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمد شاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمد شاه بابا چې دی. د احمد شاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګ د پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلې دي او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویل دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمد شاه بابا مور و، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بیلګه بلل کیږي، او چنان دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي لکه څنګه چې احمد شاه بابا د بابا لقب ګټلو، همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی وو او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې نوم د نوم یادونه کیږي او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هله د چې یو سمز د کړی وو سیږي او په یو سپو سی ویست د لوست په دې برخه کې هم تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. موږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړی، هله د چې دا درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپل ځانو سره یاد کړی. نور نو درنو زده کوونکو وخت مونږ نیسم، موږ تاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. کله د چې خسته شي بنای است تر بل داسې درس پورې د علاقه مان شوخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کی قدر منو او درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شراغ واس بم دنن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چې مې بم پتن وی درنو او ګللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مرمن اروندې ور تاسو با افغان مشهور مرمن او پیژنو او د هغه د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو خو را ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوس ته مرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مرمن زرغونه انا او پیژندل او د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلې افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د درس تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري، ترڅو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیله دي نوي درنو زده کوونکو مخکې له دې چې ستاسو لوست سی تاسو ټول درانه ځکهونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دا کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره په راتلونکي کې مرسته همکاري کوي ترڅو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړي او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښې او اتلې افغاني مېرمنې وپیژني. نو درنو زده کوونکو همیشه کوشش کوي خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوي او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوي. اوس هم درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، سره ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب زینب بیبی د میرویس نیکلور بیبی زینب بیبی د چې د میرویس خان هوتکی لور و د افغانستان د تاریخ یو لبرجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې مهم رول لوبولې دي. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ شوونکی میرویس نیکلور و. زینب بیبی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بیبی د میرویس خان نیکلور و، چې زینب بیبی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلبلي او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بیبی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و، یعنی د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بیبی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نوې وزیدا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنه کې هم مهمه ونډه درلودل، یعنی د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ. لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده؟ زینب بیبی د اولسمی میلادي پیړۍ په لومړي کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکړ او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بیبی په خپل په اولسمه میلادي پیړۍ کې نه په لومړني دورانونو کې، یعنی د پیل په وخت کې زیږیدلې وه، په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې چې د صفویانو سلطنت او د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله، نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړ کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بیبی په داسې کورنۍ کې لوی شو چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ و. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزه شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې، یعنی زینب بیبی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهی کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې تر څنګ د زینب بی بی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېرې زیاتې د ازادي او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. هم چې نن زینب بی بی په یو داسې چاپېریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بی بی رول، زینب بی بی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډیره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوبوه. یعنې زینب بی بی د یو ښځینې د یو افغانې میرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډیره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانې کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنی په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولې دي، د خپل پلار سره د یو مشاوري او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کېږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کوي، بلکې د دې تر څنګ هم چې نن زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې د یو نشي په توګه سره هم پیژندل شوی دی، یعنی د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې مقاومت وکړه. یعنی یوازنی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بی بی و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول، زینب بی بی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغه د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بی بی د هغو لومړنۍ یو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه پیاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بی بی په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي او د دې تر څنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بی بی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې تر څنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنۍ ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل کوم چې د نارینه وو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدل. او په هغه دوران کې زینب بی بی د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسول دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټول خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند شرایط او کرونو رندیز، زینب بی بی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بی بی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل. او همچنان د دې تر څنګ زینب بی بی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې یې اغیزې. زینب بیبي د یو مخکښې او مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکي، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونو اغیزې. زینب بیبي د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغانو ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، مېرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بېلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوې دي او ګڼې افغان ښځې یې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بیبي د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ ښځې په توګه سره بلل شوی، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره یې هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړی د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند ورستي کلونه او مړینې. د زینب بیبي د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند ورستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو ترڅنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د اتلسمې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته له دې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې محورې سیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبي د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبي په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبع څخه دا معلومیږي چې زینب بیبي د خپل ژوند ورستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو ترڅنګ چې تیر کړی دی، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شیبې تیرې کړي دي او د اتلسمې پیړۍ په منځ کې وفات شوی ده. هم حالته خاور ته سپارل شوې ده. د زینب بیبي د ژوند په حق له ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو سیرو څخه شمېرل کېږي او یو محورې سیرې په توګه سره ثبت پاتې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسئ. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو زینب بیبي اړوند معلومات ترلاسه کړل او ومو پېژندل چې زینب بیبي څوک او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو، ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنو زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو زنانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې و. هله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کې هیله مې ومني درنه سکون کو. هیله دا چې روغ او جوړ بایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. هیله دا چې د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځینل ورځ به هم د نوروزی په زړه پورې موضوع ته تاسو ټول ته شرغلاست وایم. هیله دا چې د لوستر خرني شي بوره سره ملتیا وکي او د نوروزی د موضوع څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه ده. په دې لوست کې مو شو تاسو د احساساتو د نمولو په حق لول دا چې د احساساتو نمول سره ولې پروسه ده او زموږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن راځو د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای سو خپل احساسات څرګند کو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري. پر دغه موضوع باندې به وژغېږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو لمخې دوی د ستونزو سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس کم احساس چې دوی لري هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسې په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کړو یا ښکاره نه کړو دا موږ ډېر ستړي مخشوش او یوازې کولی سي. زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري د هغه توصیف کولو وړتیا هم نه لري، یعنی دوی دغه وړتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي یا داسې الفاظ داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګنده کړي یا ښکاره کړي. ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي، یعنی هغه څه چې تاسو احساسوئ هغه په ښکاره ډول سره بې له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې ستاسو په وجود کې تاسو احساسوئ احساس په وجود کې هغه احساس شتون ولري هغه بې له کومې پردې بې له کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سالمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپل احساسات په بیان کې متفکر اوسو، یعنی کله چې موږ خپل احساسات ښکاره کوو یا هغه بیانوو موږ باید فکر وکړو آیا زموږ دغه احساساتو بیانول اړین دي، آیا زموږ دغه احساساتو بیانول څه ډول اغیزې به هغه ولري، څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه زموږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي. نو ځینې ارواپوهان وایي چې تاسو خپل احساسات بې له